لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد ساتران مخته وړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې چې په منځنۍ سپه 12:30 په ټول افغانستان کې خبریږي، تر خبرونو وروسته د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې وایي راتلونکی کال به د افغانستان هوایي ځواکونه په پښو ودروو. خو خبرونه تر هر څه مخکې قسیم سولمل اوروي.
لمړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه. د امریکا دفاع وزیر وایي هیواد به هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې ځان ته اډه جوړ کړي. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي په تیرو درو میاشتو کې سلګونه افغانانو له دوی غوښتي چې په خپله خوښه بیرته هیواد ته ستنېږي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې سوې مسوده تصویب کړه. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر وایي القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو هېڅ کله به دوی ته اجازه ورنکړل سي چې خپلو هدفونو ته ورسېږي. اشتن کارتر دغه خبره افغانستان ته د خپل ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون په ننګرهار کې وکړه. هغه د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزي سره تر خبرو وروسته په یوې ګډې خبري غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا دفاع وزیر له افغانستان او په ځانګړې توګه د دغه هیواد د پوځ د ملاتړ په دوام ټینګار وکړ.
په ځانګړې توګه د وسلوال پوځ څخه خپل ملاتړ اعلان کړ چې موږ به په تمویل، تجهیز او په آموزش، په مشروع، په دې ټولو برخو کې
د امریکا دفاع وزیر په داسې مهال ننګرهار ته سفر کوي چې د افغانستان حکومت اعلان کړی چې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د ختمولو لپاره د جدي تدابیرو پلان لري. د افغانستان ولسمشر په میدان وردګو کې تېره ورځ د خلکو یوې غونډې ته وویل کومو کسانو چې په دې وروستیو کې د هوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي وه هغوی نیول سوي دي او تحقیقات ورڅخه روان دي. اشرف غني له خلکو وغوښتل چې حکومت ته فرصت ورکړي تر څو حق او عدالت له اصولي لارو ترسره کړي.
اما د تاسې د خادم، د تاسې د ولسمشر پیس باندې زه غواړم دا درته وایم چې موږ د سیاست په میدان کې د خپل د سربازانو وینه نه بایلو. دا وینه ساتو، قدر کوو، عزت کوو، په عین حال کې ورنه پښتنه کوو.
د افغانستان ولسمشر د رامنځته سوي پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د لیدو پر مهال د هیواد د امنیتي ځواکونو په استازیتوب د میدان وردګ له خلکو بخښنه وغوښته. دوی اونۍ مخکې په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوان د مرمۍ د لګېدو په نتیجه کې د کوچنیانو په شمول لس کسه ملکیان وژل سول. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي په تیرو درو میاشتو کې سلګونه افغانان چې غواړي په خپله خوښه بیرته هیواد ته ستانه سي دوی ته ورغلي دي. په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې له دغو افغانانو سره د مرستې لپاره خپل ټوله هڅه کوي او د هویت له تثبیت وروسته اسناد ورکوي. دوی وایي په تیرو درو میاشتو کې تقریبا 300 کسانو افغانستان ته د بیرته ستنېدو تقاضا کړې. دوی په خپله خوښه غواړي بیرته افغانستان ته ولاړ سي. دلته چې راځي موږ یوه لنډه مرکه ورسره کوو، یو کلن پاسپورټ ورکوو او بیرته له خیره سره وطن ته ځي. د افغانستان سفیر زیاتوي چې اکثره دغه افغانان چې هیواد ته ستنېږي ځوانان دي. چارواکي وایي په جوزجان کې درې پاڅون کوونکي د وسلوالو طالبانو لخوا وژل سوي دي. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر عبدالحفیظ خاشي نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد کسان تېره شپه د دغه ولایت د فیض آباد ولسوالۍ په کوکلداش سیمه کې وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د یادې پیښې مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې سوې مسوده تصویب کړه. د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران تېره ورځ په نیویارک کې راغونډ سوي وو او پر مسوده یې بحث وکړ. د مسودې تر تصویبېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د غونډې برخوالو ته وویل د وی دا شورا ټولو اندیښنو ته یو ښکاره پیغام لري چې اوس هغه وخت دی چې باید په سوریه کې د وژلو یا د وژنو مخه ونیول سوي او حکومت ته لاره هواره سي څو د دې جګړې ځپلې سیمې د خلکو حمایت وکړي. په پریکړه لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتل سوی دی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د اپوزیشن معتدلې ډلې چې له 15 کلونو سره په جګړې دي خبرو ته کښېني. په دې پریکړه لیک کې د بشار الاسد راتلونکي برخلیک ته اشاره نه ده سوې، په داسې حال کې چې روسیا او لویدیز د سیاسي انتقال په پروسه کې د سوریې د ولسمشر د ونډې په برخه کې سره مخالفه دي. مسکو او ایران د بشار الاسد ملاتړ کوي او د امریکا، اروپایي ټولنې او سعودي عربستان په ګډون د سوریې د اپوزیسیون مهم ملاتړ یې ټینګار کوي چې بشار الاسد باید له واکه لاس واخلي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تېره ورځ سهوان لس عراقي سرتېري ووژل سول. دا د داعش پر ضد په جګړه کې لومړی ځل دی چې نړیوال ځواکونه داسې تېروتنه کوي. د امریکا دفاع وزارت وویل د دې سربېره چې د بریدونو پر مهال همغږي وي، خو بیا هم په یوې حملې کې عراقي عسکر وژل سوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په دې اړه به څېړنې وکړي. دفاع وزارت په ورته وخت کې د عراقي عسکرو پر مړینه خواشیني څرګنده کړې، خو په ورته وخت کې وویل چې دا برید د عراقي ځواکونو په غوښتنه ترسره سوی و. اخو د امریکا ولسمشر د ترکیې له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. باراک اوباما تېره ورځ له رجب طیب اردوغان سره په ټلیفون خبرې وکړې او همداراز یې ورڅخه وغوښتل چې له ګاونډي عراق سره د جنجال د کمېدو په خاطر نور اقدامات هم وکړي. ترکیې تېره میاشت هغه پوځي روزنیز مرکز ته چې مخکې هم پکښې ترکیې روزونکي وه نور کسان واستول، خو پر دې پرېکړې بغداد اعتراض وکړ. د ترکیې ولسمشر د عراق د حکومت دا غوښتنه نه ده منلې چې خپل ټول ځواکونه له عراق وباسي، خو یو شمېر ځواکونه یې د عراق خود مختاره سیمې کردستان ته لېږدولې دي او هلته یې خلکو تود هرکلی کړی دی. او وروستی خبر هم دا چې د اروپایي ټولنې هیوادونو هغه اقتصادي بندیزونه چې د اوکراین د شخړې له کبله پر روسیې باندې لګول سوي د شپږو نورو میاشتو لپاره تمدید کړه. دغه بندیزونه چې د روسیې په نفتي، مالي او پوځي سکتورونو او دغه راز په هغو کسانو چې د اوکراین لانجه کې لاس لري لګول سوي دي. دا بندیزونه به د راتلونکي جولای میاشتې تر 1 دېرشمې لګول سوي وي. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو دغه موافقه ښایي د راتلونکي دوشنبې په ورځ نهایي سي. دغه بندیزونه لومړی ځل تېر کال وروسته تر دې پر روسیې ولګول سول چې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه یې په غیرقانوني توګه له ځان سره یو ځای کړه. دا تر دې دمه خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د امریکا د دفاع وزیر څرګندونه لرو چې ژمنه یې وکړه چې راتلونکی کال به د افغانستان هوایي ځواکونه تمویل کړي. اشتن کارتر همداراز وویل چې پرې به نشتي چې القاعده یا طالبان په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي.
They can never have a secure base here in Nangarhar or anywhere else in Afghanistan.
په دې خبرونه کې مولدې هم خبر وو چې په خوست کې چارواکي د خوست ګردې زلوی لارې د پخېدو په برخه کې پر فواید عامې وزارت اعتراض لري.
د فواید عامې له وزارت نه غواړم چې د دې سړک چارې باید بشپړې شي، د دې احجام ډیزاین پروپوزل باید د ولایتي ادارې په اختیار کې ورکول شي.
په پکتیا کې بیا د ولایتي شورا غړیو د ولایت چارواکي تورن کړي چې اداري فساد ورسره زیات شوی. د پاکستان د پوځ په وینا به واوري چې په هوایی بمباری کې تر شلو د ډیرو وسلوالو د وژلو ادعا کړې او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو.
کیدای شي سړی ته په اول د شپې خوب ورنشي یا هم د شپې د وخته ود کېږي نیمه شپه پاڅېږي، دا هم د خوب ستونزه ده.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشتن کارتر د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د مرستې ژمنه وکړه او تېره ورځ یې په جلال آباد کې د افغانستان د ملي دفاع له سرپرست وزیر سره په یوې خبري غونډه کې وویل چې القاعده او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو کله به هم هغوی ته اجازه ورنکړي چې خپلو هدفونو ته ورسی شي. شاه محمود شینواری دې خبري غونډې ته ورغلی راپور راکړي.
د امریکای دفاع وزیر د ننګرهار په هوایي میدان کې د افغانستان دفاع وزیر معصوم سانیگزی سره تر لیدنې وروسته په یوې خبري ناستې کې وویل امریکا له افغان حکومت سره په کړو ژمنو ولاړه ده او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې به افغان حکومت سره اوږدمهاله همکاري ولري. هغه وویل په افغانستان کې ترهګري ډلې هڅه کوي چې ځان لپاره امن ځای پیدا کړي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دوی به هیڅ یوې ډلې ته اجازه ورنکړي چې ننګرهار یا د افغانستان نورې سیمې په خپل مرکز بدلې کړي.
The Taliban's advances in some parts of the country, even if only temporary, underscore that this is a tough
Taliban fight. Afghanistan for bazi simu kishta da moqati di aw dui la para dawamdar pati kidal khatar dai da yow rahbari shwi jagra da cha qaida aw nur grupu na hasa ke wich de khul palet saha para khakri ko mug dui parwan di pura cham tuwali ni wale aw his kala bijaza wa nakru ch ningrahar ya da afghanistan nur simi de khul palet markaz badal ikri
We will be prepared to do that. They can never have a secure base here in Nangarhar or anywhere else in Afghanistan.
د امریکای دفاع وزیر د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ په اړه وویل تر 2018 کال پورې د افغان ځواکونو د روزنې تجهیز کولو او تر هغه پرې ضد مبارزې لپاره یې بودیجه ځانګړې کړې ده دا رنګه نوموړي افغان ولست ډاډ ورکړ چې دوی هڅه کوي تر راتلونکي کال پورې افغان هوایي ځواک هم پر پښو ودروي
So U.S. forces are helping Afghan forces from the air, not as much as in the past.
امریکایي ځواکونه به د افغان ځواکونو سره د تعلیم په برخه کې همکار وي او دا زموږ د پلان یو برخه هم ده چې افغان ځواکونه دا وړتیا ولري چې په خپل د خپل هیواد دفاع وکړي او په بل برخه کې به زموږ کار دا وي چې افغان هوایي ځواک وروزو تر څو په راتلونکي کال کې افغانستان یو قوي هوایي ځواک ولري.
We is now underway and will be completed over the next year or so. Why doing that so important? Afghanistan will have its own sovereign air force.
په دې خبري ناسته کې د افغانستان دفاع وزیر معصوم سانیکزی د خپل امریکایي سیال سفر افغانستان ته غټورو باله او وی ویل نوموړي سره پر ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړې
دفاع وزیر سره خبرې پی وکړې هغه دا وې چې څنګه کې د لایسي سي د افغانستان امنیتي پوزونه نور هم تقویه سي چې د دې جوګه سي خپل کار خپل سرته ورسي افغانان د خپل وطن دفاع کولای شي کله نور ځایونه مخته خطر او تهدید را نسي نو په دې برخه کې هم د نگراهار د خلکو وختنه هم دا و سه باید هر اړخیزه همکاری وسی قاطع مبارزه وسی او د خلکو غوښتنو ته جواب ورکړ سی زه ډیر زیات هلمند یم سه دا پرابلم باندې یا د مشکل باندې به یو د حل لار را پیدا سی
د امریکایي چارواکو په وینا تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې 9800 ځواکونه موجود وي او له هغې وروسته به دا شمیر 5500 ته راښکته شي
ازادي راډیو لوونه تر وو
واشنگتن پوسټ ورسپانه په خپل تازه غنه کې لیکي چې د طالبانو د بریدونو له زیاتې دو سره د افغانستان پر ولسمشر د هغه د پاکستان پر تګلارې انتقادونه زیات شول د ورسپانه په وینا انتقاد کوونکي په دې باور دي چې د افغانستان ولسمشر د پاکستان د وروستي سفر پر مهال له پاکستان سره اړیکې شکړل ورسپانه وړاندې لیکي چې ولسمشر اشرف غنی چې د افغانستان د سولې پر بهیر بیا بیا ټینګار کاوه د دې بهیر له درېدو سره تر انتقاد لاندې راغی ځکه چې یو لور ته له طالبانو سره د خبرو تر لومړي دور وروسته د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره طالبانو بیا دې خبرو ته لیوالتیا ښکاره نه کړه او د هغوی په منځ کې اختلافات پیدا شول بل لور ته د طالبانو بریدونه د افغانستان د خلکو پر ضد تر پخوا جدي شول خو د واشنگتن پوسټ ورسپانې په وینا د ولسمشر اشرف غنی ملاتړي وایي که څه هم ولسمشر ستومانه شوی خو ژمن دی چې له طالبانو سره دغه اوږده لانجه هواره کړي او دا ځکه چې جګړو د افغانستان اقتصاد ځپلی او ګڼ خلک یې اړ ایستي دي چې خپل کورونه او هیواد پرېږدي د ولسمشر اشرف غنی یو سلاکار واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوږدې تاریخي بې اعتمادي سربیره ولسمشر غنی په دې باور دی چې د سوری د بهیر د ادامې لپاره د پاکستان له همکارۍ پرته بل لاره نشته د دې سلاکار په باور اشرف غنی په دې باور دی چې دغه دواړه هیوادونه ظلمي نه دي چې احساساتي او بد چلند وکړي واشنگتن پوسټ وړاندې د افغان ولسمشر د ملاتړو په وینا لیکي چې افغانستان د پاکستان په نا اعلان شوي جګړې کې ډیر زیان لیدلی دی او د دې حالت د دوام توان نه لري نو ولسمشر به له هرې ممکنه لارې هڅه وکړي چې وی عادلانه سولې ته ورسی شو بل لورته سترات فور کامنټری خبرونه په خپل تازه غنه کې لیکي چې سوله په افغانستان کې له ملي وحدت پرته ممکن نه ده د خبرونې په وینا په افغانستان کې یو اصطلاح شته چې صبر تریخ دی خو نتیجه یې خوږه ده د خبرونې په باور د طالبانو په منځ کې هم اختلافات پیدا شوي دي او د هغوی په منځ کې هم د نظر وحدت نه لیدل کیږي چې له دې سره یو لورته د طالبانو په خپل منځ کې سوله ګرانه ده او بل اړخ ته د افغانستان د سولې عمومي بهیر ته زیان اړوي ځکه چې حکومت باید له بیلابیلو ډلو ټپلو سره روغه وکړي د خبرونې په باور شاید د هرې ډلې غوښتنې هم مختلفې وي سترات فور کامنټری خبرونه وړاندې لیکي د طالبانو له بیلابیلو ډلو سره د خبرو ستونزه یوه مسأله له پاکستان سره دوستی بلستونځه او د شو حکومت ولې رامنځته کول بلستونځه ده چې په کار د ولسمشر اشرف غنی د دې ټولو لپاره هڅې وکړي. د خبرونې په باور د ولسمشر اشرف غنی او نواز شریف خبرې شای یو مثبت ګام وي، خو د دې دواړو هیوادو ترمنځ چې کومه بې اعتمادي شته شاید په دې سادګۍ هم له منځه ولاړه نه شي. د خبرونې په باور په بېلابېلو برخو کې د وحدت له نشتوالي سره د افغانستان د سولې راتلونکې تته ښکاري. د یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو او د تیر حکومت د چارواکو له لوري د افغانستان د ساتنې او ثبات په نوم د شورا د جوړېدو هدف څه دی؟ په دې موضوع نن د مازدیګر له دریو تر پنځو بجو په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې بحث کیږي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د کابل د نن ورځې ورځپاڼو هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ همدا د حراست او ثبات د شورا د ایجاد مسله څېړلې ده. دغو ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د حراست او ثبات په نوم د نوې شورا د جوړېدو اغیزو او د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ګټو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه په خپله سرمقره کې لیکلي چې د حراست او ثبات شورا له جوړېدو سره سم وویل چې اصلاح غوښتونکې ده او د ملي وحدت حکومت د تفاهم لیک د یو شمېر مادو پر نه عملي کېدو یې کلک انتقادونه وکړل. په سرمقاله کې راغلي چې دغه شورا د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو او د اساسي قانون د تعدیل د لویې جرګې د جوړولو غوښتنه هم کړې، خو د لیکوال په خبره دغه شورا هغه وخت مؤثریت پیدا کولی شي چې د ملي وحدت حکومت مشران دې ته وهڅوي چې تر خپل منځه شوی تفاهم عملي کړي. د سرمقاله لیکوال ویلي که داسې ونه شي د دغه شورا جوړېدل به یو سیاسي حرکت وي او هدف به یې د امتیاز ترلاسه کول او پر حکومت د خپلو غوښتنو په هدف فشار اچول وي. کابل پوسټ ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې د تیر حکومت ځینو غړو او سیاسي مشرانو د حراست په نوم نوې شورا جوړه کړه. په مطلب کې د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په حواله لیکل شوي چې ویلي دي د دغه شورا جوړېدل موقتي نه بلکې په راتلونکي څلورو کلونو کې به ګټور پروګرامونه ولري. د مطلب لیکوال د نظر د خاوندانو په حواله لیکلي چې دغه شورا د کمزوري حکومت له امله رامنځته شوې او د شورا غړي له ولسواکۍ څخه شخصي ګټې ترلاسه کوي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب به د دې لامل شي چې د افغانستان او ګاونډیانو ترمنځ د ترانزیت ستونزې هوارې شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب اخیستو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه سازمان دنده لري چې د غړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې اختلافات حل کړي. په سرمقاله کې راغلي چې له دې سره به په افغانستان کې پانګونه هم زیاته شي او یاد سازمان افغانستان ته 15 کاله وخت ورکړي چې خپل سوداګریز قوانین په نړیوال معیار برابر کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې لیکلي چې افغانستان د تیرې پنځشنبې په ورځ د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړ او د مطلب لیکوال ویلي چې د جنگ ځپلي افغانستان لپاره دا یو تاریخي شیبه ده او اقتصاد به ورسره پیاوړی شي.
ژوند آزادی
خزینه تسری جاز نور کی چدو داش تذکره واخلی
دلانه فیصله و منګولا وقت شری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
پوهیم که د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د لش عمره کرکټ لوبغاړو او د زیمبابوې تر 19 کلنو د کمکیو لوبغاړو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه پیل شوې ده. تر اوسه پورې په دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم څلورم وار روان دی افغانستان بیټنګ کوي او په 3.4 ورونو کې تر اوسه پورې 15 منډې جوړې کړې دي. وړاندې به په خپرونه کې نور معلومات هم د دې لوبې په اړه له تاسو سره شریک کړم. خوست په خوست مخه کړو. د خوست ولایت چارواکو د ولایتي شورا غړیو او قومي مشرانو په یوه خبري ناسته کې د خوست ګردیز د نوي پوخ شوي سړک کارونه نیمګړي وبلل او د فوایدامې د وزیر لخوا یې په کابل کې د دې سړک پرانیستنه ناسمه وبلله. دوی پر وزیر شخ وکړ چې په اول ګام کې دې د سړک نیمګړې برخې بشپړې کړي او وروسته دې په خوست یا پکتیا کې د ولسونو په ګډون د دې ملي پروژې پرانیستنه وکړي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست ولایت چارواکي د ولایتي شورا غړي او قومي مشران د خوست ګردیز د لوی لارې کارونه نیمګړي او بې کیفیته بولي او غوښتنه کوي چې د سړک تر رسمي پرانیستې وړاندې دي د سړک نیمګړتیاوې رفع او بې کیفیته برخې دي په اساسي ډول ورغول شي. دوی چې د جمعې په ورځ په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته خبرې کولې، د فواید عامې د وزیر لخوا څو ورځې وړاندې د وزارت په یوه وړه دستوره کې د دې ملي او اقتصادي پروژې پرانیسته ناسمه او د خوست پکتیا خلکو ته د منلو وړ ونه بلله. خوست والي حکم خان حبیبي د ټولکټو چارو وزارت له چارواکو په کلکه غوښتنه وکړه چې
د فواید عامې له وزارت نه غواړم چې د سړک چارې باید بشپړې شي، د دې احجام ډیزاین پروپوزل باید د ولایتي ادارې په اختیار کې ورکول شي ترڅو موږ د احجام او د ډیزاین سره سم د دې وروستنی نظارت وکړو او په دې مطمئن شو چې دا سړک د معیارونو د کمیت او کیفیت سره سم تکمیل او بشپړ شوی ده.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزی هم غوښتنه کوي چې د سړک ستونزې د رفع شي او وروسته دې په پراخه ولسي غونډه کې د دې پروژې افتتاح وشي.
د خوست ولایتي شورا د خوست ولسونه په مرکزي اداره باندې خصوصا د فائدې مې په وزارت باندې غږ کوي چې د دغه سړک لپاره د یو مسلکي هیئت وټاکل شي، د دې ستونزې دې وکتل شي، هغه د رفع شي، هغې نه وروسته دې بیا دلته د خوست د ولسونو او د پکتیا د ولسونو سره یو ځای دغه لویه پروژه افتتاح کړي.
قومي مشر حامی منګل د خوست ګردي سړک بې کیفیته جوړېدل بې معنی وبلل او ټینګار وکړ چې دا کار د خلکو ولسونو لپاره د منلو وړ نه دی.
د تجارتي لارو په دې نه تاګ ورو تک بېخي زیات دی، د دې بې کیفیته لیاده
یاد دیوی د خوست ګردي سړک چې 101 کیلومتر اوږدوالی لري او خواوشای ولسیزه وړاندې یې د رغونې چارې پیل شوې وې، د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یوسایډ لخوا پرې 232 میلیون امریکایي ډالر لګښت شوی دی. که څه هم خوست ګردي سړک په دې سور او اوږدوالي په نړیواله کچه له قیمتترینو سړکونو څخه حسابېږي او یوه لسیزه وخت ورباندې لګېدلی، خو بیا هم پر کیفیت او جوړولو یې جدي نیوکې موجودې دي.
له خوست پکتیا ته ورځو و موریدل، البته چې د خوست او پکتیا ترمنځ په جوړ شوي سړک باندې په خوست کې یو شمېر اعتراض لري چې د دې سړک کیفیت سم نه دی، خو د پکتیا دننه بیا د پکتیا ولایتي شورا او یو شمېر مدني ټولنو استازو تیره ورځ یو غونډه لرله. دوی په ولایت کې پر اداري فساد او کمزوري ټینګار وکړ او ویل چې په دغه ولایت کې اداري فساد موجود دی او د ولایت اداره کمزورې ده. د دوی په وینا دوی د ستونزو د هواري لپاره له مرکزي حکومت د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه داود تپان یو تفصیلي راپور لګردېسه لري.
د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو او مدني فعالانو د یوې خبري ناستې په ترڅ کې په ولایتي اداره کې د فساد زیاتېدو او ادارې کمزوري تورونه پورې کړل او په مرکزي حکومت یې د اصلاحاتو او راتلونکو پیښېدونکو ستونزو د مخنیوي غږ وکړ. د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری د خبري ناستې ته ولایتي اداره په بې کفایتۍ تورنه کړه. وی ویل په دې ولایت کې فساد دوه برابره زیات شوی دی.
اداره شوړېدلې ده، اداره کې ظرفیت نشته، اداره کې ټول خلک خپل سری دي، فساد دوه برابره شوی ده. موږ ځوانان په مناسبو بستونو کې پکتیا کې د مقررو ځای نه لري، نوې ادارې پراتګ سره قراردادونه اعلان کېږي، نه هغه قرارداد چې مثلا یو څه باندې 10% پیسې لګېږي یا مثلا 10 میلیونه پرې لګېږي، هغه ته 40 میلیونه پیسې منظور کېږي او هغه څه چې یو نفر ایجابوي چې باید هغه کې امضا وکړي ولې هغه نه کوي، بل چاته مسؤلیت سپاري. د دې په خاطر باندې چې مرکزي دولت لازم تصمیم ونیسي، که چېرته خدای نه خواسته زموږ خبرې باندې دوی اقدام ونه کړي، پکتیاوالو به مدني حرکت شروع کی او هاته تر مرکز پورې بدلاړی دوام لري.
نو موړی زیاته کړه چې دغه حالت دوام وکړي خای ولس له نورو لوی ستونزو او ننګونو سره مخ شي او دغه پیښیدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره په کار ده مرکزی حکومت پکتیا ته توجه زیاته کړي. یو ځل بیا محمد رحمان قادری.
د دې په خاطر باندې چې مرکزی دولت درسدګي وکړي او د موږ आवाज واوري ترڅو د موږ आवाज ته مثبت ځواب وي او په اداره کې لازم تغیرات راشي.
د دې خبرې ناستې نورو ګډونوالو هم په اداره د کمزوري تورونه پورې کړل. وی ویل چې ورځ تر بلې په دې ولایت کې فساد او اداري ستونزې زیاتېږي او د مخنیوي لپاره عاجل اقدام پکار دی. د پکتیا ولایتي شورا پخوانی رئیس او مدني فعال خیسته جان احدی وویل
قراردادونو په ارتباط مونږ خې بیلګې لرو، مونږ هغه معلومات چې مونږ حاصل کړي دي په جان خېلو د امنیت قومندانۍ تعمیر چې تقریبا 10 میلیونه شوه دی، تقریبا 15 تکونه دي، 14 تکونه دي، مونږ کولای شو چې په دې باندې په جان خېلو کې کمپلیکس جوړ کړو. همدارنګه په پټان کې د ګمرک اړوند مدیریت شپاړس اتاقه تعمیر چې جوړیږي تقریبا 9.5 میلیونه قرارداد شوی. مونږ کولی شو مونږ د ادارې د جناب ولی سره ډاډ ورکوو چې ځوانان شته دي چې په دې 300 باندې د تعمیر تر څنګ د تشریح ګودامونه جوړ کړو چې دا به د پکتیا د ګردیز پټان لارې په ترانزیټ کې یوه ستره لاسته راوړنه او ستره ملاتړلې وي. همدارنګه په مستوپیت کې چې د انپوش قرارداد په 15 میلیونه شوی دی تقریبا 1,00,000 ډالرو سره سمون خوري. مونږ په 1,00,000 ډالرو باندې کولی شو چې د مستوپیت لپاره یوه نوې ودانۍ جوړه کړو. مونږ غوښتنه هم ده چې ولې د تدارکاتو کمیسیون د انپوش دپاره په 15 میلیونه یوه پروژه په تصویب رسوي. همدارنګه شپاړس اتاقه تعمیر ولې په 9.5 میلیونه باندې په قرارداد رسوي.
احدی دا هم وویل چې ولایتي اداره د فساد مخه ډب کړي او که چیرې دوی د فساد مخه ونه نیسي پکتیا ولسونه به په لویه کچه له مرکزي حکومت په دې ولایت کې د اصلاحاتو جدي غوښتنه وکړي. د پکتیا مدني ټولنو په استازولۍ په یاده خبرې ناسته کې سید جمال الدین اسبخیل وویل په ولایت کې شته فساد او اداري کمزوري په دې اړه کړل چې خپل غږ مرکزي ادارې ته د خبرې ناستې له لارې ورورسوي او که چیرې مرکزي حکومت غږ وانه وري دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي.
حکومتداري خرابه شوې ده، فساد زیات شوی دی، هغه د لویو او مهمو پروژو کار لکه د مامورینو کار ته دی او د مچلغو بند پروژه دی او همدارنګه نورې پروژې دي لکه د ګردیز او د پټان ترمنځ غځېدلی سړک، د دوی کارونه په ټپه ولاړ دي. دلته یوازې زمونږ والي صاحب ډېر وخت بې ګټو بې مورده غونډو باندې تېروي. مونږ په مرکزي حکومت غږ کوو که چیرې د پکتیاوالو غږ یې وانه ورېدو او په راتلونکي کې کومه ستونزه رامنځته شوه نو دغه مسؤلیت به د مرکزي دولت پر غاړه وي. د حکومت او د ولس ترمنځ ورځ تر بلې واټن زیاتېږي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
نوموړي دا هم وویل په دې ولایت کې د شته ستونزو د هوارۍ په موخه یې د ولایت مقام ته په وارونو وارونو سپارښتنې کړې دي خو لا یې هم کوم ښکاره اقدام نه دی لیدلی، نو ځکه خپل غږ د خبرې ناستې له مخې مطرح کوي. د دې خبرې ناستې د مطرح شویو ستونزو په اړه مو د پکتیا ولایت ویان نقیب احمد اتل نظر هم وپوښته. هغه د دې خبرې ناستې مطرح شوې خبرې رد کړې او څرګنده یې کړه چې دوی له پیله د شفافیت شعار ورکړی دی.
ما وری چې دا اسناد به دوی چې په لاس لري باید دا دوی مخکې چې دغه ولایت مقام سره شریک شوی وي. ما خو چې کوم قراردادونه ما وری چې یا د ولایت مقام د رهبرۍ لاندې چې کېږي په هغې کښې مونږ یوازینی شی چې دی مونږ شفافیت ته ژمن یو. زمونږ شعار هم د لومړي سر نه همدغه او د ولایت مقام شعار هم دا و په خپله د والي صاحب چې غواړو او بل دغه اسناد او شواهد شاید مونږ ته په لاس نه دي راغلي یا نه دي رسېدلي. کېدای شي دغه قراردادونه ما وویل یا مرکز کښې شوي او بیا د هغې دغه مراحل طی شوي.
نوموړي دا هم وویل چې په اداره کې هېڅ ډول ستونزه نه لري او په خبره یې د افرادو نظر د ولس په اراده کې تغییر نه شي راوستلی. یو ځل بیا اتل
او ما وویل د دې کارونو قضاوت یوازې ولس کولی شي. زه فکر کوم څو محدود اشخاص چې دا خبره کوي دا د هغوی خپل شخصي نظر ده، د هغوی نظر ته په احترام سره خو د ولس پوښتنه وشي او دغه کارونه یا دغه لاسته راوړنې چې دي د هغوی سره شریکې شي. زه فکر کوم هغه ولس خانۍ ده په دې کار باندې.
د پکتیا ولایتي شورا مدني فعالان او اوسېدونکي دغه خبرې ناسته په داسې مهال ورغواړي چې په تېر کال کې د دوی په خبره په پکتیا کې هېڅ ډول لویه پروژه نه ده پلې شوې او ورځ تر بلې په اداره کې د بې کفایتۍ او په ملکي او نظامي ادارو کې د نامغږۍ تورونه زیاتېږي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
مولوی حاجی محمد لیکي د حراست او ثبات ټولنه د افغانستان لپاره زهر ده. قاری محمد مدنی د نورستان لواما لیکلي د افغان حکومت باید ژر تر ژره د سولې عملی ګټورې خبرې پیل کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي که طالبان سوله غواړي نو باید اوربند اعلان کړي او جنگ بس کړي. خادم نورزی له فرا لیکي د پخوانیو مجاهدینو اعتراضونه د خپلو شخصي ګټو لپاره دي، د ملت غم نه لري. شاهد الله د ننګرهار له کوټ ولسوالۍ لیکلي دي په کوټ ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، هیله ده چې چارواکي پام ورته وکړي. میرویس په راستول سمس کې لیکلي دي د هلمند حکومتي ځواکونو د خانشین ولسوالۍ له طالبانو څخه بیرته ونیوله. غورځنګ له لوګره لیکي د سرخاب د بند اوبه په بېرحمۍ مصرفیشي، چارواکي باید جدي پاملرنه ورته وکړي. مسلم طاقت پراستول اسمس کې لیکلي کوم شورا چې د افغانستان د ثبات او ساتنې په هدف جوړ شوې ده دا د افغانستان خلکو ته د منلو نه ده او پرې به نه شته چې په دې یو بل نوم د افغانستان خلک وځوروي او یا له حکومت امتیاز واخلي. محمد قاسم ځواک لیکلی دی له هلمند د سیاف لخوا چې کومه غونډه جوړه شوې وه د دوی د شخصي ګټې لپاره وه. کمال الدین سپان د کندهار له ارغستان لیکلی دی د سیاف جوړ شوی ائتلاف په هیڅ مثبت تمام نشي بغیر له منفي او حتی ګمان کوم چې سرخوژی به دولت ته جوړ کړي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا نه لیکلی دی د څمکنیو په عالي لیسه کې د زده کوونکو لپاره نوي کتابونه نشته د پوهنې ریاست یې باید غم وخوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر افغانستان ته د سفر پر مهال په ننګرهار کې ویل القاعده او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي خو په خبره یې هیڅکله به دوی ته اجازه ورنه کړل سي چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د لیدو پر مهال د هیواد امنیتي ځواکونو په استازیتوب د میدان وردګو له خلکو بخښنه وغوښته. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي په تیرو درو میاشتو کې سلګونه افغانان چې غواړي په خپله خوښه بیرته هیواد ته ستانه سي دوی ته ورغلي دي. د ملګر ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې سوې مسوده تصویب کړه. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تېره ورځ سهوان لس عراقي سرتېري ووژل سول. د امریکا ولسمشر د ترکیې له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. او د اروپایي ټولنې هیوادونو هغه اقتصادي بندیزونه چې د اوکراین د شخړې له کبله پر روسیې باندې لګول سوي د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځول.
مخکې تر دې چې پاکستان ته ورشو د کرکټ د لوبې نه مو به مو خبر کړم. د افغانستان او زیمبابوې د 19 کلنو کرکټ لوبغاړو مسابقه دغه اوس په هند کې روانه ده. افغانستان بیټنګ کوي. تر اوسه پورې 2 منډې جوړې کړې دي او کوم لوبغاړی د افغانستان نه دی سوځېدلی. په اوسط حساب د افغانستان د ټیم نمبرې په یو اوور کې تر اوسه پورې 4.29 دي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې هیواد جنګیال وتکو د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او همدارس په شوال کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې تر شلو ډېر وسلوال وژلي او نږدې نیمایي همدومره یې ټپیان کړي دي. پوځي چارواکي وایي چې په دغو بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه له منځه وړي دي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو له خبریال اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو افغان پولیس ته سیرما په خیبر ایجنسۍ او شوال کې هوایي بریدونه کړي او ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې هیواد د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا هدفي هوایي بریدونه د جمعې پر سهار افغان پولیس ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او په شوال کې ترسره شوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 30 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. دغه خبر پاڼه همداراز کاږي چې په دغو هوایي بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. که څه هم پوځ په دغو بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي خو تر دې دمه لا د دوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. خو پاکستاني رسنۍ وایي چې دغه وژل شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام وسلوالو ډلې غړي دي. په عین حال کې په خیبر ایجنسۍ کې با خبرو ځای سرچینې د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته د دې ایجنسۍ په لور پرتو سیمو کې د جنگي الوتکو د بریدونو پخلی وکړ خو د مرګ ژوبلې د کرش مېرې په اړه څه ونه ویل. خیبر ایجنسۍ افغان پولې ته سیرما پرته قبایلي سیمه ده چې د تحریک طالبان پاکستان او د منګل بخت په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پیاوړی مرکز ګڼل کېږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر 2014 میلادي کال د جون میاشتې راهیسې افغان پولې ته سیرما د شمالي وزیرستان او همداراز د همدې کال د اکتوبر راهیسې د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. که څه هم دا عملیات د تیر میلادي کال په نیمای کې پیل شي خو دا تر هغې وروسته تیز شول چې پاکستاني طالبانو د همدې کال دسمبر په 14 پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي آرمي پبلک سکول خونړی برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې نږدې 150 کسان ووژل. پوځي مقاماتو تېره اونۍ ادعا وکړه چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه 3400 ترهګر وژلي او د هغې لسګونه مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړي دي. د یادونه وردا چې په دغه یادو قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو له پیل سره سم لکونه خلک بې کوره شوه او همدارس دغه سیمو ته د خبریالانو پورتک بندیز ولګید چې لامل یې لا تر د مخ خپلواکو ځایي سرچینو د پوځ د دو پخلی نه دی کړی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپرې شي او بیا د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د اروپایي کمیسیون مشر وایي اروپایي اتحادیه باید د اوکراین، ګرجستان او کوسو اتباعو ته چې دغه درې واړه هیوادونه روسیې سره لانجه لري په شنګن زون کې پرته له ویزې د لنډمهاله پاتې کېدو د سفرونو اجازه ورکړي، خو په بروکسل کې سرچینې وایي چې په دې اړه به ستونزې راپیدا شي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور په دې ارتباط وړاندې کوي.
د اروپایي کمیسیون مشر جین کلود یونکر په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو له یوې غونډې وروسته وویل چې اروپایي کمیسیون د ویزو د لرې کولو په برخه کې مثبت دریځ غوره کړ او اروپایي مشرانو ته یې وړاندیز وکړ چې د دغو درې وړو هیوادونو اوکراین، ګرجستان او کوسوفو د ویزو د لرې کولو لپاره چټکو پریکړو ته مخه کړي. که چیرې دغه وړاندیز د اروپایي اتحادیې هیوادونو او اروپایي پارلمان لخوا ومنل شي نو په راتلونکي 2018 کال کې به چې دوه اونۍ پیل ته پاتې دي د دوه درې وړو هیوادونو اتباع اروپایي اتحادیې ته له ویزو پرته سفر کولی سي. اروپایي کمیسیون وویل چې ګرجستان او اوکراین د ویزې پرته سفر ټول شرایط ترسره کړي دي، خو کوسوفو ښایي د اداري فساد او جرایمو د مخنیوي په برخه کې اته غوښتنې ترسره کړي. په بروسلز کې سرچینې وایي په داسې حال کې چې اروپایي پارلمان د ویزې د لرې کولو دغه غوښتنه ومني د ځینو هیوادونو لپاره به یې منل په ځانګړې توګه د اوکراین په اړه ګران وي. جرمني کې داسې اندېښنې شته چې که ویزې لرې شي نو د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته به د کډوالو د ورتګ څپه لا زور ونیسي، خو د جرمني صدر اعظم په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو پرونی غونډې ته وویل چې د کډوالو بحران د اوکراین په اړه پریکړې باندې تاثیر نشي کولی.
په
اروپایي اتحادیه کې د کډوالو اوسنی بحران د اوکراین د هغه زیار په ارتباط پریکړې باندې څه تاثیر نشي کولی چې غواړي ویزې ورڅخه لرې کړی شي. البته موږ په جرمني کې د اروپایي کمیسیون دغه وړاندیز او رپورټونه یې ډېر جدي نیسو او په دې موضوع کې پرمخ
ځو.
د اوکراین او ګرجستان په اړه د اروپایي کمیسیون رپورټونه د تیرې چهارشنبه په ورځ وروسته له دې خپاره شول چې د اوکراین جمهور رئیس د پاتې اختلافاتو د حل لپاره په بروسلز کې د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک او د اروپایي کمیسیون له مشر جین کلود یونکر سره غونډه وکړه.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام نجس اپي وړاندې کوي. خو د کرکټ لړګره د خبر لرو چې د افغانستان او زیمبابوي د 19 کلنو کرکټ لوبغاړو مسابقه روانه ده. اتم اوور روان دی. افغانستان بیټینګ کوي. تر اوسه پورې 38 منډي جوړې کړې دي. افغانستان د غوس شیبه مخکې د افغانستان لوبغاړي حضرت الله څلور منډي واخیستې. وسم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه صاحبای خپل نور همکارانو سره یو زاید ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې نن دوستانو بی خوبی او خپګان په اړه خبرې کوو چې ډیری خلک ورسره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا چې په نړۍ کې 140 میلیونه په شاوخوا کې خلک د خپګان او خوشنۍ له امله ځورېږي. خپګان، تشویش او بی خوبی د بدحلقې بې فکرۍ او د یوې خبرې د شر هیرولو سبب ګرځي. په همدې اړوند نن خبرې کوو. په خبرونه کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب زلمی شینواری را سره دی چې په دې اړه به تاسو ته معلومات درکړي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست.
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته،
صافی صاحب او ټول اوریدونکو ته وایم مننه تاسو
ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب د خبرونه په سر کې بار شو دی ته چې ژور خفګان څه ته وایي او د ذهن کوم حالت ته ویلی شو؟
ژور خفګان اصلا یو ناروغي ده. عمومي ډول سره موږ په خفګان وغړي ژور خفګان ناروغي باندې د ژوند په اوږدو کې ټول انسانان د خپل په ژوند په اوږدو کې خفګان تجربه کوي د ځینې رواني ټولنیز ستونزو د کبله، که هغه مختلف رواني ټولنیز ستونزې دي. یعنی رواني ټولنیز ستونزې نه هدف چی شه ده؟ هغه ټولنیز ستونزې چې په ټولنه کې موجود وي او زمونږ روان متاثر کوي. مخکې پوښتنه راغله چې روان چی شته وي یا ذهن. روان نه هدف زمونږ احساسات دي. که چرته د یو خوشحالۍ زی ته مونږ لاړ شو خوشحاله کیږي انسانان، که چرته د خفګان زی خفه کیږي چې دا یو نورمال احساس دی د انسانانو سره وي دې ته احساس وي. یعنی روان یو برخه احساسات دي، دویمه برخه د هغې افکار، د انسان افکار مختلف فکرونه کوي په مختلفو وختونو کې، تصمیم نیسي، تصمیم نیونه د هغې په اړوند ډېره مهمه ده. بل د روان نه هدف زمونږ شناخت یا پیژنګلوی، چې مونږ وخت پیژنو، زمان مکان پیژنو، یادښتم وي حافظه پاړون باندې یا تمرکز لرو په خبره، دا پیژنګلوی پورې اړه لري. او زمونږ هغه ورپسې زمونږ رفتار دی چې مونږ د دغې په د زمونږ د احساساتو په نتیجه کې، مونږ زمونږ د درک په نتیجه کې، زمونږ د فکر په نتیجه کې، زمونږ تصمیمونو او پیژنګلو په نتیجه کې بعد هغې نه مونږ تصمیم نیسو. یعنی ټول هغه رواني ټولنیز ستونزې چې په ټولنه کې موجودې وي زمونږ روان متاثره کوي. یعنی زمونږ احساسات متاثره کوي، زمونږ فکر متاثره کوي، زمونږ د متاثره کوي. نو په همدې وجه باندې دا یو خفګان یو عام حالت دی، ځکه رواني ټولنیز ستونزې ډېرې دي. رواني ټولنیز ستونزې کومې ستونزې دي چې په ټولنه کې موجودې زمونږ دغه حالات زمونږ فکر، زمونږ احساسات متاثره کوي؟ لکه کورنۍ تاوتریخوالی، دا یو رواني ټولنیز ستونزه ده چې دا ډېره عامه ده په ټولنه کې. دویم دغه جنگونه، بې امنی، دا هم زمونږ ستاسو روان متاثره کوي. بې اقتصادي ستونزې دي، یا زمونږ هغه بد انانات لکه په بدو کې ورکول دي، یا مهاجرتونه دي د یو ځینه بل ځای ته، همدارنګه دغه طبیعي آفات لکه زلزله، سیلابونه، دا هم یعنی دغه هغه رواني ټولنیز ستونزې چې زمونږ روان متاثره کوي، دا د ژوند په اوږدو کې یو نورمال خفګان انسان ته رامنځته کوي چې دا یو عام ډول سره څو ورځو پورې موجود وي، عام دی، وروسته بیرته انسانان ښه کیږي. خو کم وخت کې موږ ویلی شو چې دا یو مرض دی. ژور خفګان موږ که چیرته مشخص اعراض د ژور خفګان چې موږ تاسو په بحث وکړوسته، هغه اعراض که چیرته لکه زړه تنګوالی هر ورځ د انسان لپاره موجود وي.
ډاکټر صاحب د نخو نخانو په اړه به وروسته راشو. اکبري له هرات نه په لیکه کې دی. السلام علیکم.
ډاکټر صاحب څخه مې پوښتنه دا ده چې زه بېخوابه یم، د شپې داسې د پښو خارش راته پیدا شي، د لاسو بس می حالات سره دی، بل کم سی بس خوب می رټ سی کنه.
خا اکبری ورور خو د هرات نه تماس نیول او دی د خپل د خوب ستونزو پاړون باندې ویلی. د ژور خفګان ناروغي یو عارض د خوب ستونزې دي. د خوب ستونزو باندې به وروسته موږ تاسو په ډیر تفصیل سره وګورو چې خوب ستونزې کم یو حالت ته ویل کیږي. د خوب ستونزې مختلفې دي، لکه کېدای شي سړی ته په اول د شپې خوب ورنشي، یا یو شخص دی خوب کوي و ساعت اته ساعته مګر بعد د هغې نه چې پاڅېږي خسته کسل احساسات کوي، دا هم د خوب ستونزه ده. یا هم د شپې د وخته اوده کیږي، نیمه شپه پاڅېږي، دا هم د خوب ستونزه ده. یا د کاري په وخت کې چې څوک ځینې کار کوي، پارټ ټایم کار د شپې د خوانه وي، دا هم چې د شپې ورځې خوانه به خوب نه ورزي، دا هم د خوب ستونزې دي. یعنی مختلفې دي. خو یو عرض د چې ډېر د خوب ستونزې مختلفو حالاتو کې پیدا کیږي، کېدای شي ځان ته د خوب ستونزې وي، نور یو ناروغي په موجودیت نه وي، دې ته ابتدایي د خوب ستونزې وي، لکه کم بل علت د دې لپاره موجود نه وي چې د خوب ستونزې شخص ولري. خو د رواني ناروغیو په رامنځته کېدو کې هم د خوب ستونزې ډېرې عامې دي چې رامنځته کیږي، چې په هغې باندې باید سړی خبرې وکړي. بل د جسمي ناروغیو په بیس کې، لکه جسمي ناروغۍ زموږ هدف دا دی ملاریا شي، مورقه شي، هغه کسان چې تبه ولري د شپې خوب نه ورځي، یعنی د جسمي ناروغۍ په بیس کې هم یا په نتیجه کې هم بې خوبي رامنځته کیږي، علت یې باید معلوم شي.
عبدالقادر له کندهار نه په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
ډیره زیاته مننه اغلی صافی سلام پر تاسې باندې ستاسې په درانه ډاکټر باندې ډاکټر سمخرم باندې عبدالقادر سکین
علیکم السلام مهرباني وکړئ
مهرباني اغلی ډیر زیات تشویش د دې عامل ګرځي ډاکټر صافی ډاکټر انسانان تشویش تر ډیره هغه کتنیوي فکرونه وي که مثلا ځینې انسانان د روزمره دا فکر سره وي هر وخت دوی د یو شي په اړه باندې فکر کوي زیات فکر کوي دوی تر ډېره پورې مثلا خوب نه ورته راځي او دغه یو ډول د بې خوبۍ سره مخامخ کېږي علاج به یې څه وي او بل زموږ زیاتره دوستان خصوصا دوی د درسونو په روان بهیر کې دوی فقط د ازموینې شپه باندې زیات کوښښ کوي چې درس وایي آیا د بې خوبۍ ترڅنګ انسان ته په یوه شپه باندې مشخصا د ډېرو زیاتو درسونو ویل پر دماغي اعصابو باندې بوج راتللی شي آیا دغه بوج په کومه تکلیف باندې بدلېدلی شي انسان په کار څونه په کار ده چې باید دی د شپې تر څونه وخت پورې مطالعه وکړي او دغه مطالعه چې ضرر د انسان د مرضي بدله نه شي او دغه بې خوبي ورته یو عادت وګرځېږي هغه به څونه وخت د مطالعه وخت وي مننه
ډېره زیاته مننه اساسي مهمې پوښتنې وې ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ
مخکې ما وویلې صافی صاحب چې د رواني ناروغیو د کبله هم د خوب ستونزې رامنځته کیږي خو اکثره په افغانستان کې د رواني ناروغیو د کبله د خوب ستونزې موجودې وي لکه ورور ویلې د شپې د خوانه تشویش کوي دغه تشویش هیڅ کله مونږ نشو ویلی چې یو نخه مونږ وویل چې یو عرض دا مرض وي دا هیڅکله نشي کېدی ځکه تشویش د مختلفو حالاتو د کبله رامنځته کیږي که چېرته د کور کې ستونزه وي کورنۍ جنجال وي تاسو فکر وکړئ په هغه شپه هیڅوک هم کور کې خوب نه کوي تاسو فکر وکړئ په هغه شپه اشتها نه وي د هغې خلکو ټول آرام ناست وي غږ پې بد لګي یعنې د رواني ټولنیزو ستونزو د کبله هم رامنځته کیږي او د رواني ناروغیو د کبله هم رامنځته کیږي دا به ډېره سخته وي چې سړی صرف د یو عرض په اړوند باندې وي لکه مخکې ما وویلې چې د خوب ستونزې کیدای شي بدون د کوم علت نه ناروغي وي کوم وخت کې موږ ویلی شو چې یو کس د خوب ستونزه لري که چېرته په هفته کې دریش پی یو انسان تا نورمال خوب ور نشی نورمال خوب چې روسته مونږ تاسو تشریح کو په هفته کې او تر یو میاشته پورې دغه حالات دوام وکړي یعنی هر هفته کې درې ورځې یو میاشته پورې سړی خوب نورمال ونی وي بعد دغه مونږ ویل شو د خوب ستونزه ده یعنی مخکې دغه مونږ چرته د ژوند په اوږدو کې یو شپه په میاشت کې خوب ور نشی دا یو عام حالت دی ټول انسانان دې سره مخ کیږي ځکه رواني ټولنیز ستونزې دې باعث کیږي چې انسان خوب خراب کې د شپې د خانه نو بل خبره چې ورور وکړله تشویشونه عام ډول سره موږ ورته د استرابی ناروغي ویو ډیر ډولونه دي یو نوې ډیر چې عام ده خصوصا زمونږ په خویندو کې سعودي موږ ورته ویو سعودي کسان هغه کسان دي چې اکثره د نورو پاړون د ځان پاړون او د ټولنې پاړون ډیر تشویش لري هغه شی نه چې ډیر واړوي ډیر غټ ورته ښکاري لکه یو مثال درته لنډر ته د کور نه په نورمال ډول سره ټول خلک به د کور نه لاړ شي څوک مکتب ته ځي څوک وظیفو ته ځي خو ځینې میندې زمونږ کور کې چې ناست وي په دې اړوند ډیر تشویش کوي چې ولا دا موټر ونه وي دا خدای نه خواسته کوم واقعه ورته ونه شي باوجود دې چې روزمره ژوند دی باید دا کارونه مخ پر وړاندې لشي دغه دی چې د انسان هغه سعودي حالات د انسان پر روان باندې تاثیر کوي او د شپې خوب خرابوي خو دې سره نور اراز وی لکه به دې خلکو سره جسمي دردونه وي خصوصا د ولو دردونه ور سره ډیر وي د عضلاتو دردونه ور سره ډیر وي ډیر تشویشي وي د خولې وچواله ور سره وي او په دې نتیجه کې د اشتیا ستونزې ور سره وي اشتیا یې نه وي د معدې ستونزې ور سره ډیر وي اکثره د داخلي ډاکټرانو ته ځي د ایچ پایلوري یا د معدې د ستونزو په نتیجه کې تداوي کیږي او د خوب ستونزې ور سره وي نو که چېرته مجموعه د څو اعراضو موجوده وي بعد د هغې نه موږ ویلی شو چې دا رواني ناروغي ده یعنی یو عرض نه شي کېدی چې دا مرض وي ځکه د مختلفو فکتورونو د کبله رامنځته کیږي د خوب پاړون به وویو فکر کوم ژور خفګان پاتې شو د خوب اصلا یو نورمال فیزیولوژیک حالت دی اول خو باید پوه شي خلک چې ځینې حالات د خوب ناروغي نه ده یو فیزیولوژیک حالت دی چې انسانان ټول ضرورت عموما وونه تو ساعت خوب ته ضرورت لري، خو فرق کوي شخص تر شخصه. ځینې خلک وایي که چرته زه شپږ ساعت خوب وکم نورمال یم، دا د هغې دپاره نورمال حالت دی، خو اکثریت خلک اووه ساعت خوب ته ضرورت لري. ځینې حالت وایي چې زه نهه ساعت خوب وکم نورمال یم. کوم وخت موږ ویلی شو چې دا د خوب ستونزې دي؟ که چرته شخص د خپل هغه حالت څخه چې کم خوب وکي، که شپږ ساعته یو سړی نورمال کیږي په خوب او هغه پنځه ساعته خوب وکي او هغې ته ځینې اعراض دا منځته شي لکه سردرد، ناراحتي، غوسه، نو بیا موږ ویلی شو چې دا د خوب ستونزې دي. یا د خپل حد نه زیات کول هم، لکه لس ساعته ځینې خلک وایي زه چې پرېوزم لس ساعته خوب کوم بعد خوب مې نه پوره کیږي، دا هم د خوب ستونزه ده. یعنی د خوب ستونزې کیدای شي چې زیات خوب هم ستونزه ده، کم خوب هم ستونزه ده. او هم چنانې ځینې خلک دي چې هغه نورمال خوب کوي و ساعته، مګر هم سحر پاڅېږي وایي چې زه ډېر کسل خسته یم، دا هم د خوب ستونزه ده. ځکه چې خوب دې دپاره وي چې د انسان سحر پاڅېږي نورمال وي، احساس نورمال وي، فکر نورمال وي او د بد احساس ونه لري، نو موږ بیا ویلی شو چې دا یو نورمال خوب دی. یعنی خوب
داسې ټاکلی وخت نه لري چې یعنی څونه تر څوته ساعتو پورې باید انسان باید خوب وکړي؟ په څلېرویشتو ساعتونو کې؟
په څلېرویشتو ساعتونو کې عموما ټول انسانان د اوو ساعتو خوب دپاره ضرورت لري، خو فرق کوي. لکه مخکې ما په خپلو خبرو کې ویلي، ځینې خلک راځي داسې وایي زه پنځه ساعته خوب وکم زه نورمال یم، د هغې دپاره دا نورمال حالت دی. ځینې خلک وایي زه اته ساعته خوب وکم نورمال یم بعد دغه. یعنی اکثریت خلک اووه ساعته خوب ته ضرورت لري چې خوب وکړي تر څو دی نورمال شي، خو ځینې خلک که شپږ ساعته هم خوب وکړي وایي زه نورمال یم، دا د خوب ستونزه نه ده، یو نورمال حالت دی.
ډېره زیاته مننه. عبدالرحیم له هلمند نه په لیکه کې دی. سلام علیکم.
بلی چرته د نورو حالاتو پاړون عبدالرحیم تاسو خپل د نور غیر د دینه چې خوب ستونزې لرئ څومره موده وشوله؟ یو دویم دا غیر د دینه نورې کوم ستونزې دي د پاره چې د دې باعث کېږي ستاسو خوب خراب کی؟
خبر میں دادا ڈاکٹر صاحب شہر میں جگیرے تاوار دادا اول پر چکی دسم خوب نہ رہ جائے سرائی والا چکی دسم بیا خوب رہ جائے
سمرا مودا و شوستا سودا ستونزا
دائی دو کار لکیر
سنجو. غیر د دینه چې د خوب ستونزه لرې نورې ستونزې نشته، لکه زړه تنګوالی ورسره وي، اشتها کموالی وي، سردرد وي، ځاندرد وي، نورې کوم ستونزې شته یا ډېر تشویش وي د ځینو حالاتو په اړوند باندې چې د دې باعث کېږي ستاسو خوب خراب کی؟ دوه کاله وشو دا ستونزه تاسو لرئ، داسې هفته کې څو شپې وي چې ستاسو خوب ته نه ځئ؟ یو هفته کې داسې ویلی شئ هره شپه داسې یاستئ؟ یا
هره شپه ده چې کار وکړ یا ستړی یم خو بېسه خوب نه راځي چې وسام کې بدل نه ارام خوب
کولی. صحیح شو.
مننه له دوی، مهرباني.
عبدالرحیم ورور ته به زه دغه رواني دغه ډېر ستونزمن وي چې سړی مشکله سره په لږ وخت کې سړی ډېر پوښتنو ته وشي کړی چې د هغې نه ډېر شیونه واخلي. لکه مخکې ما په خپلو خبرو کې وویلی چې د خوب ستونزې یو د یو شي د کبله رامنځته کېږي نه، لکه د رواني ناروغیو په بیس کې مختلفې رواني ناروغۍ دي چې خوب ستونزې رامنځته کېږي، لکه ژور خفګان، ویره، استرابات یا نورې رواني شدیدې رواني ناروغۍ دي چې د هغې په نتیجه کې رامنځته کېږي د خوب ستونزې. همدارنګه خپله خوب ستونزه په ابتدایي ډول سره چې نورې ستونزې نه وي هم رامنځته کېږي، چې دته پرایمري سلیپ ډیسارډر یا د خوب ستونزې بدون د کوم علت رامنځته کېږي، لکه مخکې مو چې تعریف کې ویلي، هم د جسمي ناروغیو د کبله رامنځته کېږي، د مورقې د کبله، د ملاریا د کبله، یا همدارنګه د رواني ټولنیزو ستونزو د کبله د خوب ستونزې ډېرې رامنځته کېږي، چې زموږ په ټولنه کې رواني ټولنیزې ستونزې ډېرې عامې دي. مخکې مې یادواري وکړه کومې ستونزې په عام ډول زموږ ستاسو په ټولنه کې موجود دي، لکه کورنۍ تاوتریخوالی، دا خو ډېر عام دی خصوصا په کورنیو کې. که چېرته په کور کې یو تاوتریخوالی وشي، که هغه د ښځې او د خاوند تر منځ وي یا د زوی او د پلار تر منځ وي، د کور ټول غړي متاثره کوي. په هغې شپه که تاسو وګورئ خوب چاته نه ورځي، یا حتی ډوډۍ نه خوري، اشتهای خرابېږي، یعنی رواني ټولنیزې ستونزې هم د دې باعث کېږي. یا بې امنیتي د شپې خوانه امن نه وي نو هیڅ کله انسان ته خوب نه ورځي. یعنی دینه معلومیږي چې رواني ټولنیز ستونزې مستقیما د خوب خرابوالي کې رول لري، خو دا مرض نشي کېدی، ځکه هغه وخت کې موږ ورته مرض ویلې شو چې کله ستونزې حل شي ستونزې نه وي او سړی ته خوب ورنشي. نو د یو شخص زه عبدالرحیم ورته داسې وایم که چرته دی رواني متخصص سره مشوره وکي، ځکه کیدای شي چې ځینې جسمي ناروغي ولري د دې باعث د خوب د خرابوالي سبب شوي، یا کیدای شي ځینې رواني ناروغي وي چې به ډېر ستونزمنه وي چې زه دلته مکمل پوښتنه وکړم د هغه اراضو، ځکه یو اراض مرض نه شي کېدی، څو اراض یې جمع کېږي بیا مرض سبب ګرځي او د انسان فعالیت به مختل کړي. بل د خوب ستونزه داسې نه ده که چېرته یو کس ته هفته کې یو شپه خوب نه ورځي نو هغه به داسې خوب ستونزه وي. د خوب ستونزه مخکې ما ویلې هغه وخت موږ ویلی شو چې د خوب زده که چرته په هفته کې یو شخص درې ورځې یا دوه ورځې نارامه وي تر یو میاشته پورې دا حالت دوام وکړي موږ ویلی شو چې دا د خوب ستونزه ده، یا که د ناروغۍ د کبله رامنځته شوي ژور خفګان د کبله یو عارضې خوب دی د خوب خرابوالی دی چې وروسته موږ تاسو پرې بحث کوو.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
خادم نورزه یم د تورات زما سلامونه منې کې هیلې تا او ډاکټر صاحب اورېدونکي ټوله ومنه.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
د ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه ده، یو سړی په خپل ځان یا په یو خپل کور کورنۍ په غړي باندې دا څنګه پوهېږي چې دا رواني ناروغي لري؟ دا رواني ناروغي یو درملنه هم لري سره کوم دوا د سرونه مرتداوي کول غواړي، او بل د یو سالم صورت دپاره د سالم انسان دپاره په شعروس کې څومره خود ضروري دی دا مې پوښتنې دي.
خادم ورو خو ډېرې ښه پوښتنې وکړې، باید څنګه وپېژنو عامې رواني ناروغۍ؟ عامې رواني ناروغۍ نه هدف دا دی چې په ټولنه کې ډېر عام وي، عام حتی داسې وایي دا ژور خفګان ډېر عام رواني ناروغۍ ده، حتی په هغه انکشافي مملکتونو کې چې اوس د WHO کومه سروې کړې ده داسې وایي چې هغه لس ناروغۍ چې ډېرې عامې دي په نړۍ کې په هغې کې 2030 کې به ژور خفګان لومړنۍ ناروغۍ وي چې ډېر خلک نیسي په خارج کې. خو بیا دغه هغه مملکتونو کې چې فرض مثال لکه د انکشاف په جریان کې وي یا لکه اقتصادي ستونزې ولري که د افغانستان په دې کې بیا ژور خفګان دویمه او درېیمه درجه کې راځي، ځکه نورې ناروغۍ بیا ډېرې دي نسبت دینه. نو دینه معلومه شوه چې عامې رواني ناروغۍ په ټولنه کې ډېر عام دي. هغه عامې رواني ناروغۍ چې ډېرې عامې دي، یو د هغې څخه ژور خفګان دی، دویم موږ او تاسو استرابات یا ویرې دي چې موږ تاسو که به دغه وپی به بحث وکړو، ځکه دا هره موضوع ډېره غټه موضوع ده چې نن موږ تاسو په ژور خفګان باندې څنګه پیژنو. موږ فرض مثال د ژور خفګان اراض نښې نښانې څنګه موږ پیژنو؟ اکثره دغه ناروغان کور کې وایي چې اکثره د جسمي ناروغیو څخه د جسمي اراض څخه ډېر سر درد، ځان درد، د ملا درد دې څخه ډېر ځورېږي، ورسره زړه تنګوالی لري. زړه تنګوالی څنګه وي؟ هره ورځ وایي زړه مې تنګ وي، او زړه تنګوالی مې دومره هره ورځ وي او په اکثره ورځ کې وي. یعنی که چېرته د یو د خوشحالۍ ځي ته هم لاړ شي خوشحالېږي نه، زړه خفه وي. بل ورځني کارونه فعالیتونه یې خوند نه ورکوي، که کار کوي تنه خوند نه وړي، یعنی بې لذته وي ورته. بل سهار چې پاڅېږي ځان د کم انرژۍ احساس کوي، نو د کور کارونه اکثره ترېنه پاتې وي که خویندې وي زمونږ، که دفتر کې کار کوي نو سبی چې پاڅېږي اوف وي بیا به زما دفتر ته، یعنی دومره ستړتیا احساس کوي. ورسره ناامیدۍ احساس رامنځته کېږي او بې ارزښتۍ احساس رامنځته کېږي، وروسته د خوب ستونزې رامنځته کېږي، دا په اشتیا باندې تاثیر کوي، د اشتیا ستونزې رامنځته کېږي. د هغې نه وروسته حافظه د منځه ځي، اکثره یادښت مې وایي کم شوی دی. یعنې دغه اراض که چېرته په یو یاد ځان وژنې فکرونه بیا وروسته پیدا کېږي چې انسان دا بیا شدید حالت دی. دغه حالات که چېرته په یو شخص کې وي د یو ژور خفګان ناروغي ده، که د 15 یا د 15 ورځو نه زیات دوام وکړو موږ ورته ژور خفګان ویو، او د انسان ورځني کارونه مختل کې بیا موږ ورته ژور خفګان ویو. د ژور خفګان په منصرته کې مختلف عوامل رول لري، یعنی یو عامل نشي کېدی چې مرض رامنځته کړي. اول بیولوژیکي فکتورونه دي، بیولوژیکي فکتورونه لکه ځینې درمل دي چې هغه په ډېر مودې دپاره انسانان استعمال کېدی دې سبب کېږي.